پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو اداري د ریاض مساخیل نور
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د کراچۍ په صورت حال او د رنجرو په معامله د سند حکومت او وفاق ترمنځ پیدا شوی کړکیچ لیکلی دی. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې تیرو ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداری ورکړې وه چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن موده اونغزوله نو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بل ده چې وفاق به د ډاکټر عاصم حسین ویډیو هم کام ته مخې ته راولي. اداري مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي که سند کې گورنر راج الګول شو نو خبره بدل ته نه پاتې کیږي بلکې دا به ډیر لری لاړ شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رینجرو په حق لاسه فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رینجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوې وه، ځکه چې حالات روز په ورځ د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضه ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوری طریقه هم ده او د ملک د ترقی او خوشحالۍ خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربې ضب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دی او په آخري مرحلو کې دی، خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کاروایانې کوي. او د دې تازه مثال د کورمې سے پاڑ چینار یو بازار کی چودنه دا چې پکې سلی رشتہ نمړه او تر 500 زیات جوبل دی او د کې اکثریت د هاغه غریب خلکو دی چې زړې جامعې اغسته یا خرڅولې. اداري وایي چې دا چودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه درختیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کوم د ختمولو د پاره چې ډیر کار پکار دی. او کورم ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده او د زیاتې نارامې لکبلا دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتله آسان کار دے. او دا سیما د شیعه سنی مذهبین خطو لړکی هم یو اهم ځای دی. اداریا اخره کې وای چې یو وسلواله ډلې لشکر جنگوی العالمی د پیخي ذمہواری په سر غست ده. داسې حال کې با حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وی چې هغه خلک اونې ولې شي سوک چې د وسلوالو مرستې کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بلدا چې ترننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه دی، په کار دا چې حکومت خپل لومبه آئینی ذمہواری په هر حال کی پورا کلی.
دسمی حالات او دنړی مطبوعات
ته نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د امریکا غږ ریډیو په یو لیکنه کې راغلی د پاکستان پوز داوه کوي چې ضربیازب پوزي عملیاتو کې یې در تر 3000 نه زیات وسلوال وجل دي، خو دغه شمیرو په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدای. بلخوا رویټر خبري اجانس د ټاپي پروژې پرانستې مراسمو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه لیکنه لنډیز له ګل ایاز اورو.
د امریکا غږ راډیو په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادا کوي چې په ضربي اعزب فوزي عملیاتو کې 3000 او 3700 وسلوال وژلي دي. په دغه فوزي عملیاتو کې 3780 فوزیان هم وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزي عملیاتو تازه شمیرې خبرې کړې دي. ضربي اعزب په نامه فوزي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي تصیرمه په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروسته د هیواد نور برخو ته وغځول شو. په مقالې کې د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په حواله ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې ډېری کامیابی ترلاسه کړې دي او د ترهګرو سلګونه پټنځایونه تباه کړل شوي دي. خو په مقالې کې ویل شوی چې د فوج د دغه اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریز لري د وسلوالو مرګ جوبل شمیرې له ډېر احتیاط رستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړې دي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان فوزي عملیاتو له وجې د پولې هغه غاړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخو رایټرز خبري اجانس لګي د تیر اتوار په ورځ ترکمانستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښ راځي. خبري اجانس لګي د ټاپي ګیس پایپ لاین چې اتلس سوا او 14 کیلومتره اوږدې د پرانستې مراسم د ترکمانستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمانستان ولسمشر قربان غلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به 3 ارب کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبري اجنس لیکي د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. راټرز خبرې جانسته کې د ټاپي ګیس پروژه د ترکمنستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو ته ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس وایي هغه موافقه چې د شام د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نه شي کېدی. دغو ډلو روانه اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روس له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روس وایي د شام د کردانو په څیر مهمې ډلې دغې غونډې ته نه وي رابلل شوې. تفصیل نوریاس نوری ناورو.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د آل نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمېر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سعودیه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنه چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قرار کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلي چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړې نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چیلنج سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بی بی سی د لیکوال او سیدونکو احمد رشید لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي لیکي د تیر کال دسمبر کې په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د وسلوالو پر ضد د پاکستان تګلاره واضح کړه، ځکه چې د دې نه وړاندې به په دې هیواد کې سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف عملیاتو او یادوي سره مذاکراتو په حق له په دوه زړه وو. زموږ همکار منور شاه درته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کړې.
احمد رشید د بی بی سی په دې لیکنه کې وایي چې په پېښور آرمی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لویه خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځنو برخو زیات او په ځنو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی و، هغه نورو قبایلي سیمو ته هم وغځول شو. دا راز په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوي او یا وژل شوي دي. خو بیا د ترهګرۍ ضد د مبارزې لپاره ځانګړي اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکوونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې دمه ګڼ شمېر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوي دي. خو لیکوال وای چې دا سلسله تر ډیره وخته جاری ساتل ممکن نه ښکاري. پکار دي چې سیول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس او سامان ورکړي. لیکوال وای پکار دي چې حکومت پر راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وخی او د هرې مسلې د حل لپاره پوستا سترګې پلار نه وي. دا راز به تلپاتې امن قائمیږي او په سیاسي مشرتابو به د ولس باور هم سیوا کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. یو ایس ای ټوډے ورځپاڼې په سخت دریدای کې د پاکستانی تعلیمي ادارو پر رول لیکنه کړې چې پکې راغلي چې کېدیشي تاشفین ملک د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سخت درګر شوی وي. د تاشفین ملک د پلارني ټاټوبي ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهیم ګیل وای کېدیشي چې تاشفین په بهاودین زکریا پوهنتون کې سخت درید شوی وي. ګیل وای دوی لیدلي چې سرنګ به وسلوالې ډلې مخکې دلته کې راتلې او ځوانان به یې په خپلو ډلو کې برتي کول. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا وفاقی تحقیقاتی اداره هڅه کوي چې معلومه کړي د سان برناردینو په ترګری پیښه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاون څنګه سغدریزه شوی وو. خو داسې امکانات شته چې کېدای شي تاشفین د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سغدریزه شوی وي. د ښځو تعلیمي اداره الهدا چې په 1994 کال کې یوې ښځې او د هغې خاون جوړه کړې وه په نصاب کې د سغدریزۍ مواد شتون لري. د ورځپاڼې په خبره دا اداره چې په امریکا او کینیډا کې یې اهم څانګې دي په زرګونه زده کوونکي لري او اکثره د لندن څخه تر د دوبۍ پورې او داسې په ټوله نړۍ کې د مختلفو پروګرامونو کوربتوب کوي. په ټورانټو کې د الهدا څانګه وروسته له هغو وتړل شوه چې سی بی سی نیوز رپورټ ورکړ چې د دې ادارې یو شمېر کینیډایي زده کوونکو په داعش کې د شاملېدو هڅه کړې وه. د الهدا ادارې جوړونکي فرهد هاشمی او خاون یې له ترګر ډلو سره څرګند اړیکې نه لري. خو یو امریکا میشته مشهور اسلامي عالم مفتي قمر الحسن وایي چې د دې ادارې په تعلیماتو کې د سغدریزۍ مواد موجود دي چې لبج یې زده کوونکي په خطرناک لارو روانيږي. همداراز په کراچۍ کې 45 کلنه نوشین علي عرفان وایي چې هغې خپلې دواړه لوڼه د څه وخت لپاره الهدا ته د زده کړو لپاره لیږلې وي چې یوازې په 15 هفتو کې د هغوی په رویو کې منفي بدلون تر سترګو شو. نوموړی وایي که چیرې ماشومان په کورونو کې ښه او تعلیم یافته ماحول ولري نو د الهدا په څیر اداره کې په اسانه نشي سغدریزه کېدی. خو هغه زده کوونکي چې جذباتي وي او مور پلار یې بې تعلیمه وي نو هغوی د سغدریزۍ تعلیماتو پر وړاندې ډېر حساس وي. نوشین زیاتوي هم د الهدا په څیر ادارو څخه وسلوالې ډلې زده کوونکي له ځان سره ملګري کوي. د تاشفین ملک او د هغې خاوند لخوا د امریکا په سان برناردینو کې په یو میله ډزو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو وروستو الهدا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی له هیڅ قسمه سغدریزه رژیم سره تعلق نه لري او دوی په نړۍ کې د اسلام د پرامن پیغام د خورولو هڅه کوي. بیان زیاتوي چې دوی د سغدریزۍ تشدد او ترهګریزو عملیاتو غندنه کوي. د تاشفین ملک د پلارني ټاټوبي ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهیم ګیل وایي کېدای شي چې تاشفین په بهاودین زکریا یونیورسټۍ کې سغدریزه شوی وي. د ده په خبره ځکه چې دا پوهنتون هم ځوانان انتها پسندۍ ته اړوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کې سخانه د شهیدانو په حق له معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره دوکمنټ شوی وو او د یو سړي تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونو تاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان تیاری دا تاسو ته په تکراری بڼه اورو.
Thank you. ګران اوریدونکو د خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نه زوړ او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېخې وروستو پیل کېږي او په دغه پېخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څه کوي چې دلته به اوتلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې بدای تر ټوله ټوله شپه په خو نور څه نه ټي وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیرای د پاره نور څه ذریعہ وي نو بس همدا کیسه خانان چې وو دای په خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسه اچولې نو دغه وجره د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا د پاره مشهور او هم دومره د سیاسي حلو زلو د پاره یاد دی چرته چې د ډیر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سره د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینه په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړ پیخه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګ باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار ریشه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت
لوکل کانگریس په 1905 کې جوړ شوی دی په پیښور کې، لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی گل خان دی، داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویل شي، انټلیجنسیا ورته ویل شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبر شپ چیرې چې دلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دی.
ډاکټر وقار ریشه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغانا او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 د اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانۍ کې مونږ سره مرستې اعلان وکړي.
ډاکټر وقار شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل، نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبۍ آرمډ کار چې راورسېد په ریمور کې چې دا ګاډي راتاو شو، سوارلس کسان ورلاندې چخنې شو، په هغې کې 2 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو و هغوی خلکو ته ویل چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تقریر وکړو. خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټ یو. بس بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجی صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دی څه کوي.
د دغې ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې هغه ته دی اور ورته کو، د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما کوم رعایا ده هغه دومره لکه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر ویر کو د ټاسو کوم لومبه پلټن چې هغه ګورکو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو، ایته چې وو چې ډز یو کوي هغه انکار شو. بس یک دمه د هغه کوټ مارشل کو دی، هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو
ډاکټر وقار شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزی په مشرۍ کې یو پوره من جلوس راوتی و او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبو ډزو سره چې کوم د اړومبي کسان را وغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان یو چتول په دا ډزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چرته کېدي، هغه یې موښتې و. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران هغې غریبانان څه دغه کې هلته کې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کې مړه دي هغه د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی ودی دی هغه پته هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکه تانې سره دای اونیسل بوتل چار سدی جیل تا هلته کې چې خلک راجا وشو هلته کې هم دایر و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کې هغه ځنه فورن رسالپور تر وستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا د رسالور کالا ریګریشن پرزنټمنت کې کې د با مشکته ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار رشا وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویم درېم ورځ دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي کوم ځای کې چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فورن یې هغه هم گرفتار کړو رای اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو تصویر نه وستو بیا نور خو فوجیان وران کړو هغه دغه تصویر سرکولیټ شو چې هغه هم دی دغه کوي.
ډاکټر وقار رشا وای چې د کیسخانه بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس هاي کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغه نم کم او سچې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان په کې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کی کام ته وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.